د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د معینیت له مشر سره خبرې کړې دي. خو لومړی قاسم سولمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې د ماده مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن له ترکی چارواکو سره د داعش پر وړاندې پر ګډې مبارزې خبرې کوي. په بدخشان کې 25 وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای سول. او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې امریکا او فرانسې روسیا او سوریا د سولې د خبرو پر وړاندې د خند په توګه یاد کړي دي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د غو ولایتونو له خلکو د همکاري غوښتنه وکړه چې دغه پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. اشرف غنی تیر ورځ د کندهار د سفر پر مهال په دې اړه وویل:
د ټاپي برخه کې تاسو برسته وو امنیتي سکتور نه ولی صاحب نه ټول د دې ولایتو ولی صاحبانو عسکري اما له ټول نه له ولس نه برسته مې پکو دا یې موږ او تاسو راتلونکي.
د ټاپي پروژه د لنډۍ په 28مه د ترکمنستان په ماري سیمه کې رسمن پرانستل شو او تمه ده چې راتلونکي کال په افغانستان کې هم عملی کارونه شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمرنن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي رډیو ته د دې لیدنو په اړه وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار خبرلې محمد حنیف اتمر نن د ترکیه جمهوریت د ملي امنیت له سلاکار خغلی سیف الله هاشم اوغلو او د دې هیواد د کورنۍ چارو او د فوجیرانو سره خبرې اترې لري.
حنیف اتمر به د ترکیې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد چې د دې جګړې قومندای په لاس کې ده تیر شپه ناوخته ازادي رډیو ته په دې اړه وویل:
نړیوال امنیتي
ما د هوا او زمين بورای دښمن امنیتي ځواکونه د مزکی او هوا له خوا پر دښمن عملیات کړي. یو اندازه پرمختګ مو کړی دی خو لا هم د سیمه یو مخ نه دی تصفیه شوی. د بغلان په جګړه کې چې نن لسمه ده د افغان چارواکو په وینا تر اوسه په لسګونو مخالف وسلوال وشل شوی دی او د افغان سرتیرو تلفات 50 تر رسیدي. د بدخشان چارواکي وایي د دولت 25 وسلوال مخالفین له خپل وسلو سره له دولت سره یو ځای سول. د بدخشان د والی ویان د احمد نوید فروتن د نازادي رډیو ته ویل چې د غدلې چې د شیخ جمال په نوم یو کس مشري کوله له دې وړاندې په تشکان ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود. په یادې ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو په وروستۍ کې تصفیوي عملیات هم درلودل. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د ملي امنیت عمومي ریاست د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې ده. د دغه ریاست په یو خبر پانه کې راغلي چې دغه کسان هغه محل ونیول سول چې د خوشي پل عالم لارې په اوږدو کې یو کړی ماین ځای پر ځای کوه. خبر پانه زیاتوي چې له دغه سیمینه یو انداسه وسلې هم تر لاسه سوي دي. خو د نیول سو کسانو او وسلو د نیټې په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو لوړپوړي سلاکار د انرژي په مسله کې د ایران، روسیې، عراق او وینسویلا ترمنځ د نږدې همکاري غوښتنه وکړه. علي اکبر ولایتي له مسکو څخه د کتنې په ترڅ کې پرونه ویل چې د انرژي په برخه کې ایران او روسیه باید د سیالي احساس ونه کړي بلکې باید له بل سره همکاري وکړي. هغه ویل په دې برخه کې زموږ دریض دادای چې دغه څلور وړ هیوادونه باید له بل سره نږدې اړیکې ولري او د انرژي د مارکیټ په اړه سره سلا او مشورې وکړي. روسیا د تیلو له صدرونکو سازمان اوپک سره چې ایران یو مهم غړی دی د همکارۍ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. روسیا په نړیوال بازار کې د تیلو ټیټه بیه په پام سره غواړي چې د تیلو په تولیداتو کې کموالی راسي ترڅو بیه بیرته لوړه شي. له 2014 کال راهیسې د له 2014 کال راهیسې د تیلو بیا په سلو کې 15 اویا ده، خو ایران چې د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته په چټکۍ د تیلو تولیدات زیات کړي، تر اوسه د تیلو په تولیداتو کې له کموالي سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې، روسیا او د سوریې رژیم تورن کړل چې د سوریې د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دغو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماتانو وویل کله چې په ژنیف کې تېره دوشنبې او سه شنبې دوه ورځې ګټورې خبرې روانې وې، د روسیې په هوایي ملاتړ د سوریې ځمکنیو ځواکونو د سوریې په شمال د ستراتیژیک ښار هله په شاوخوا کې له یاغیانو د سیمو د نیولو لپاره جګړو ته زور ورکړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې په دې اړه وویل:
د یوې موږ وینو چې
د هله په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه زیات شوي. د دغو حملو هدف داعش نه دی، بلکې تر ډېره اپوزیسیون په نښه کړي. دغه حملې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو، د سوریې د زیاتو وګړو د بې ځایه کېدو او هم د بشري مرستو د رسولو په لارو کې د احتمالي خنډ د رامنځته کېدو سبب شوي. موږ یو ځل بیا پر روسیې غږ کوو چې په سوریه کې د خپل پوځي انرژي پر داعش متمرکز کړي، د نړیوالې ټولنې پر ګډ دښمن نه، پر اپوزیسیون او بې ګناه ملکیانو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس د سوریې حکومت او د هغه ملاتړي تورن کړل چې د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. هغه ویل د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم او نه هم د هغه متحدینو په ښکاره د خبرو اترو په اړه چې په ژنیف کې پیل شوي او په معقد ډول ځنډول شوي ښه نیت نه دی ښودلی. په همدې حال کې د سولې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا په ژنیف کې په موقتي ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورنۍ جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون له استازو سره له جلا کتنې وروسته دمستورا پر نوویل چې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د فبروري 15 نیټه ټاکلې ده. هغه ویل د یوې اونۍ له مقدماتي خبرو اترو وروسته د نتیجې ته رسېدلی چې نه یوازې د دوی لخوا، بلکې په خبرو کې د ښکېلو خواوو له لورې زیات کار ته اړتیا سته. او وروسته خبر هم ده چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ بالتیمور ښار ته نږدې د اسلامي مرکز د لیدنې پر مهال وویل:
Groups like ISIL are desperate for legitimacy. They try to portray
themselves. د داعش په څیر ډلې د خپل مشروعیت لپاره هڅې کوي. دوی کوشش کوي چې ځانونه دینی مشران او مجاهدین معرفي کړي. زه دا ردوم. موږ باید کله هم دوی ته د مشروعیت ورنکړو. دوی د اسلام دفاع نه کوي، دوی د مسلمانانو دفاع نه کوي. اکثریت خلک چې دوی وښنی خو بې ګناه نارینه شته او ماشومان دي چې ټول مسلمانان دي. په سپین باندې کې د وکلنې واکمنې په موده کې د لمړی ځلو چې اوباما یو جمعه تورغی دا تر دې دمه خبرونه.
لا قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شرایط په تاسو صافه وازی اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول.
تشویق کردن سرمایه‌گذارهای هندی را که در بخش بازار افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه‌گذاری بکنن و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار.
دولس کلن احمد واصل چې په اروزگان کې وسله‌والو واژه څوک و اولی و وژل شو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا له مهمو ټکو مو خبرو، او پر دغو وینا مو د هغه د وروستۍ وینا په اړه مو د یوه ملا امام نظر هم اخیستی دی.
You also have another concern, and that is your entire community so often is targeted or blamed for the violence.
ډېرې مهمې خبرې داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله.
دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له مهمو سره خبرې کړي دي.
امید لرو چې مونږ به پراتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو او 15 کلونو کې مو ډیر ګڼ شمیر ځوانانو ته کار کړی.
د حکومت اجرایی رئیس یو شمیر هندی سوداګر او هندی شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون د هند د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په نیو ډیلی کې د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې وویل چې هندی شرکتونو ته به په افغانستان کې پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه د هند او افغانستان د سوداګرۍ خونو په نوښت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري هغه افغان سوداګر چې له اجرایی رئیس عبدالله سره په دې سفر کې ملګري وو، هغه افغان سوداګر چې په هند کې ووسی او همدارست افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د افغانستان د پانګونې د ادارې مشر برخه اخیستی و. د افغانستان د اجرایی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس هندي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي.
رئیس اجرایی صحبتی داشتن در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان.
اجرایی رئیس په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبري وکړي. همدارنګه ځینې هندي سوداګر وهڅول چې د کارموندنې، انرژي او تولیداتو په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همدارنګه د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې مسله یاد کړه چې افغانستان لمړی د ګاډي بیا د دې بندر لالاري په سمندر کې له هند سره وصلوي.
هند
تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندر غاړي بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. په هند کې د اجرایی رئیس په مشرۍ د افغان پلاوی له سفر وروسته به اوس ټاکل شوی ده چې هندي چارواکي له ایراني لوري سره د وزیرانو په کچه د چابهار په بندر کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. هند په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېرې مرستې کړې دي، خو د دغو دوو هیوادو ترمنځ سوداګري لا په ټیټه کچه کې ده. په 2014 او 2014 کلونو کې دا اندازه تر 200 میلیونه ډالرو کمه وه. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې له هندي سوداګرو او د یو شمیر شرکتونو له استازو سره د افغانستان او هند د تجارتي ستونزو په اړه خبرې وشوې او دا مسله وڅېړل شوه چې څرنګه د حل لار ورته پیدا کېدای شي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډ جوړ کړی دی. له همدې امله پریکړه وشوه چې د ایران په چابهار بندر کې ژر تر ژره پانګونه وشي څو له هغې لارې د غدرې هیوادونه تجارتي اړیکې پراخ کړي. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډې په اخره کې اجرایی رئیس عبدالله د هغو هندي شرکتونو له مالکانو او هغو هندي سوداګرو سره ځانګړې غونډه جوړه کړه چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د اجرایی رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله له دغو هندي پانګوالو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
د امریکا چاپ نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کمبل پر وروستۍ سرګندونو لیکنه خبره کړې ده. شغلی کمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي امریکا باید لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره په افغانستان کې خپل پوځي مرستو ته ادامه ورکړي. د ویلي د امریکا متحده ایالات باید افغانستان له پامه ونه غورځوي او باید افغانانو ته وخت او چانس ورکړي څو دوی خپل وړاندې تګ ته ادامه ورکړي. نېشنل انټرست خبرونې د جان کمبل دا وینا هم راخیستې چې ویلې دي دی غوړي چې ټول نظر واته سو امریکایي پوځیان چې دا محل په افغانستان کې دي تر ممکنه وخت پورې حملته حضور ولري. د مطلب په دوام راغلي ل مبالغې پرته وضعیت په تیرو 15 کلونو کې په ډراماتیک توګه خراب شو، په ځنګړې توګه په تیرو 200 میاشت کې. دا وضعیت د امریکایي پوځیانو په شمیر پورې هیڅ تړلې نه وو. دا که په 2013 میلادي کال کې د دوی شمیر 100,000، په 2014 میلادي کال کې 80,000 او دا مهال یې شمیر 90,000 او 800 تنه دی. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې بیا د واصل احمد په نوم د یو زلمی افغان په باب لیکنه خبره کړې چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ وواژه. دغه ماشوم ته وروسته له هغې د اتل لقب ورکړل سوی و چې تیر کال یې له ملیشاو سره اوژه په اوژه د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جنګ کې برخه واخیسته. تر هغې جګړې وروسته دی د رسنیو په وړاندې حاضر کړی سو، په غاړه کې د ګلونو هار واچول سو او د پولیسو دریشي یې په تن کړی سوه چې ورباندې لویه هم وه. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې واصل احمد دوی پر سر په دوو مرمیو ویشتلی او وژلی دی. ویل سیوی د روزګان ولایت مرکز تنین کوټ کې دغه ماشوم څومیاشت مخکې د ملیشو للیکو جلا سو وسله یې کښې ښوده او ښوونځی یې پیل کړ. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي د وسیل احمد دردونکی داستان په افغانستان کې هم د دولت پلوه ځواکونو په لیکو کې او هم په وسلولو طالبانو کې د کشرانو جنګیالیو وضعیت بیانوي. میل آنلاین ورځپاڼې چې له برتانیا خپریږي بیا د هغو افغان پناه غوښتونکو په باب لیکنه خپره کړې چې د جرمني په منشن کې په یوه ریل ګاډي کې پر دوو تقاعد شوو کسانو حملې کړې وې. د میل آنلاین د معلوماتو له مخې که څه هم د دغو افغانانو د پناه درخواست په خوارت شوی، خو دوی له څلورو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. دغه کسان چې یو یې نونس، بل یې شل او دریم درې دېرش کاله عمرونه لري، افغانستان ته ځکه نه اخراجېږي چې هغه هیواد د دوی لپاره ډېر خطرناک ګڼل شوی دی. د مطلب په حواله دوی هر یو شایي 200 یورو جریمه سي. د دوی د حملې ټکن ورکوونکي ویډیو چې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې زیاته خپره سوه، درې کسان ښیي چې یو سپینږر یې له مټو ټینګ نیولی، د ریلګاډي په دیوال پورې یې کښېکاږي او بدرد ورته وایي. د منشن د پولیسو ویان میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي، غټه ستونزه دا ده چې ګڼ پناه غوښتونکي سره له دې چې د پناه غوښتنې اسناد یې رد شوي بیا هم په جرمني کې اوسېږي.
د سهار لس بجې او شپاړس دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د هغه 12 کلن ماشوم په اړه واورېدل چې د دوشنبې په ورځ په اروزګان کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو هم د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. دغه 12 کلن ماشوم احمد واصل نومیږي چې یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په خاطر یې د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه. د اروزګان د امنیې قمندانۍ چارواکو هم وروسته له هغې د اتل لقب ورکړ چې په یوه درې میاشتنۍ محاصره کې د دوی په وینا تر لسو ډېر وسلوال وژلي وو. د اروزګان امنیت عامر وایي د هغه کور او واصل خپله ساتونکي درلودل، خو هغه چا چې نوموړی وواژه د پخوانیو بدیو سره ښایي تړاو ولري، خو دقیقې په اړه دی څه نشي ویلی. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی د احمد واصل له ملګرو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړي او تفصیل یې وړاندې کوي.
احمد وسیل د وسلوالو په ضد په یوه جګړه کې د ځان په شمول د ملګرو د ژوند تر ساتنې وروسته کارمان معرفي کیږي. د اروزګان د امنیت امیر ریم الله خان خبرې کوي. په دې ژغیز پیغام کې چې د احمد وسیل د ژوند پر مهال سبسوی دی، د اروزګان پخوانی امنیه قمندان توریالی ابیدانی وایي،
هر شپه زما سره به په مخابره کې چې زړور صاحب به مصروف و، زما سره به په مخابره کې دغه الکی خبرې کولې او ډاډ مې راکو او ما ته به ویل چې قمندان صاحب ته متن اوسه، موږ د خپل د قرارګاه نه دفاع کوو، چکچکې ورته وکړي.
دغه 12 کلن ماشوم د وسلوالو لخوا د خپل پلار او ورور تر وژل کېدو وروسته د اکا سره چې پخوا تر دې د طالبانو د یوې ډلې قمندان و او وروسته د حکومت سره د محلي پولیس په لیکو کې د وسلوالو په ضد ودرېدی او د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې په یوه څلوېښت ورځني محاصره کې تر لس ډېر وسلوال ووژل. او کله چې محاصره ماته شول، د اروزګان د امنیه قمندانۍ د مسؤولینو لخوا ورته په داسې حال کې چې دی خپله د خوشحالۍ او غرور په جامو کې سخت ډوب او پټ ښکاري د کارمان لقب او یو ستاینلیک ورکول کېږي. د وژل شوي ماشوم احمد وسیل یو ملګری سلیم پسرلی د هغه د کارمانۍ په اړه داسې کیسه کوي. احمد وسیل چې تر مرګ څو میاشتې مخکې وسله پر مځکه ایښې وه، د انګلیسي ژبې د زده کړې تر څنګ یې د ښوونځي په اتم ټولګي کې زده کړه کوله. د ژمی د رخصتۍ په وروستۍ ورځ مازدیګر مهال شاوخوا څلور بجې د خپل کور تر څنګ په یوه نږدې دوکان کې د کور دپاره سودا کوله د نامعلوم موټر سایکل سورو لخوا تر برید لاندې راغی. لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره د سختو ټپونو د لاسه ساه ورکړه. هغه دوې غبرګې مرمۍ د سر په شاتنۍ برخه کې خوړلې وې. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان ازادي راډیو ته وویل د احمد وسیل لپاره امنیتي تدابیر شوه. د دوی د کورنۍ لپاره په خاص ډول د هغه د اکا ملا عبدالصمد کافي ساتونکي وجود درلود او کور یې په یوه پوره امنیتي سیمه کې و. د دولس کلن احمد وسیل په غاکس کې چې موږ ته پرسیدلی ویډیو د فیسبوک پر پاڼو خپور شوی دی لیدل کېږي. په تنه لنډ چاغ او د کلاشینکوف او پولیسي خولۍ تر څنګ په یوه داسې توربخونده دریشي کې دی چې پر ده غټه ده. د فیسبوک پر مجازي دنیا هم د هغه پلویانو د ده د قهرمانۍ کیسې لیکلي دي او د هغه ځای کېدل یې نه هېرېدونکي بللي دي. د وژل شوي دولس کلن احمد وسیل د اکا عبدالصمد سره مې خبرې ونه سوې خو ویل کېږي هغه په کور کې پاته یوازې مشر زوی و. تر دې یو کال وړاندې خپل ورور او پلار چې په محلي پولیسو کې ول د وسلوالو په یوه ډله ایز برید کې د لاس ورکړي ول. په روزګان کې میشت خبریالان وایي د هغې د ادري په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و او د کورنۍ په غړو کې یې بډۍ مور د حکومت څخه د مالي او امنیتي مرستې غوښتنه کوله. که څه هم د افغان پوست په لیکو کې هغه کسان چې عمر یې تر اتلس کلنۍ کم وي نشي شاملېدلی خو د روزګان د امنیت امیر وایي دوی له همدې امله هغه ښوونځي او زده کړې ته رهبري کړ او د وسلې ښودلو غوښتنه یې وکړه. طالبان هم په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې د احمد وسیل د وژل کېدو په اړه په غاړه اخیستې ده. دا چې د احمد وسیل وژنه به د ماشومانو د مرګونو او که د پلار او ورور د وژل کېدو له امله رامنځته شوي او که دې د ماشومانو په لیست کې راځي دا به په تاریخ کې نور کسان ولولي. محمد الیاس صاحب، دا ازادي راډیو هلمند.
د احمد وسیل په نوم د دولس کلن ماشوم په اړه مو واورېدل چې د دوشنبه په ورځ په اروزګان کې وسلوالو طالبانو هم د هغه د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. دغه دولس کلن ماشوم یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستو په خاطر وسلې ته لاس کړی و. د اروزګان د امنیې قمندانۍ چارواکو لخوا هم وروسته له هغې د اتل لقب ورکړل شوی و چې د دوی په وینا په یوې درې میاشتنۍ محاصره کې تر لسو ډیر وسلوال وژلي و. د ماشومانو د ساتنې او د بشري حقونو مدافع کورنیو او نړیوالو ډلو له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو غوښتي دي چې له ماشومانو د په جګړه کې انکار نه اخلي. احمد وسیل چې ویل کېږي له وسلوال مقاومت وروسته بیرته ښوونځي ته مخه کړې وه په ډزو وژل کېږي، خو همداسې یوه ورته پیښه څو کاله مخکې په پاکستان کې شوې وه. ملاله چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله وسلوالو په ډزو وویشته او وروسته هم د سوری د نوبل جایزه وګټله، خو احمد وسیل په دې لاره کې لاړ. هغه مشهوره وینا ده چې په ټولنه کې چې قانون حاکم نه وي د ټولنې وګړي په خپله د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره مټې رابډ وهي. که هغه د خپل پلار د غچ اخیستو لپاره وسلې ته لاس کړی او د اروزګان امنیې قمندانۍ هم د اتل لقب ورکړی، تر اوسه پورې د بشري حقونو د مدافع ډلو او د ماشومانو د ساتنې ډلې په دې اړه چې آیا دغه ماشوم په کومه لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړل خپل غبرګون نه دی ښودلی. موږ به هڅه وکړو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپل واک کمیسیون نظر هم واخلو چې دغه دولس کلن ماشوم ولې ووژل شو.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهم ویده نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی او په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو موضوع څېړل کېږي. دا چې په دې وروستیو کې افغانستان د تروریزم او په تېره بیا د داعش په وړاندې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوی دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه ورځ لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان د کرنې وزیر خوست په سفر کې د خوست خار او د غراز د خوست ولایت درې ولسوالیو د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام د عملي کېدو کار پرانست. اسدالله زمیر د غراز په خوست کې د کرنې وزارت په پروګرام کې وویل چې په خوست کې دغه پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دې پروګرام به 4 میلیونه ډالر مصرف راشي او دغه راز به د خلکو د التیا ورلد پروژې عملی شي. نور تفصیل له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر راپور کوي.
د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ لمیلي برنامه سربیره به د یاد ولایت په شپږ نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلي شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای خوست تللی وایي
د بغدای بخش کې زر جریب نوې باغونه به ایجادېږي او په عین وخت کې تقریبا 1500 جریب هغه پخواني باغونه چې بیا موږ کوی شو هغه اصلاحی کو هغه بخش کې کار کوو چې مجموعا 2500 جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل، کیمیاوي سرې او دواګانې په 50% تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کی. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د 100 نه زیات گرین هاوس یا تجارتي سبزخانو یا شنې خونې جوړ کړو. دویم د چرګانو د مادر ساک یو فارم ایجادو چې 1.16 میلیونه القا شوي تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د ایستلو یو فارم یا حچری چې ورته وایو تخنیکي چې تقریبا 1.8 میلیون چرګانو یا چرګوړو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو 40 فارمونه جوړو چې 600 زره چرګانو تولید ظرفیت به لري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د 100 فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سږکال موږ پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو 100 فارمونه خوست ولایت کې د شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړو او همچنان اصلو یا شاتو پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو فابریکه خوست ولایت کې سږکال تاسیس کړو.
بلخوا خوست ولایت حکومت خان حبیبي په خپل خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځنګلي ډول د ځنغوزي د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبري وکړي.
هله پیشنهاد مو دا ده چې د وی ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځنګړي توجه وکوي. یو د جلغوزوي ځنګلات چې په دغه برخه کې نوی پکتیا او خصوصا خوست ډیر مناسب اقلیم لري او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نور هیوادونو ته صادر شي.
خوست والی په یاد ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته کړه
موږ د صبروی نیولې بک او بیا تر زاز میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبیعي توګه باندې نسوی زیتون هلته لرو. اما وحشی دی هیله مدارسی د جلغوزیو او د زیتونو په برخه کې خوست لپاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکي.
یاد دی چې د چهارشنبه ورځ په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د 13 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمکوړ باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله حد احسان له هلمند لیکل ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې هلمند هم سرور کار کړی او د دې ولایت حالات له نږدې وګوري. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیک چې د پکتیا اکثر سړکونه اوس هم کندو کپر دي. دا استاسو دو پیغامونه چې د افغان بیسی ماته سوات لشمیرې لارې مو راهستولي وو، پیغامونه زیات راهستویل. تاسو ټولو مننه، موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وینا له مهمو ټکو مو خبرو، او دغه راز د هغه د وینا په اړه مو له یو ملا امام سره هم خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف فاطمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. ښاغلی اتمر ترکیه ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ګوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډ غولي سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د بدخشان چارواکي وایي د دولت 25 وسلوال مخالفین له خپل وسلو سره له دولت سره یو ځای سوي دي. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن نن ازادي ریډیو ته ویل چې د غډلې چې د شیخ جمال په نوم یو کس مشارکې ولا له دی وړاندې په تشکان ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود، خو وسلوال مخالفین په دې اړه نظر نه دی ورکړی. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای یو لوړ پوړی سلاکار د انرژي په مسله کې د ایران، روسیې، عراق او وینزویلا ترمنځ د نشي همکاري غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې، روسیا او د سوریې رژیم تورن کړل چې د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په ژنیو کې په موقتی ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورونی جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. او د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ کړی چې د سختریزو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي.
له قاسم سولمان له مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی انکام. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له موین سره خبرې کړې دي. دغه راز د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا له حاله مو خبرو، او په دغه په د وینا په اړه مو له یو ملا امام سره هم خبرې کړې. خو اوس راځو د ناامنۍ د یوې پیښې په اړه راپور راخلو. په بلوچستان کې د بلوچستان په کلات سیمه کې یوه چاودنه شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا دا یوه ځانوژونکې حمله وه. امنیتي چارواکو ویلي چې ځانوژونکو له باروکو ډک موټر غوښته چې له یوې امنیتي پوستې سره نږدې وچوي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د برکوال د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې اوري.
کلات د کوټې او کراچۍ ترمنځ په شاوخوا 140 کیلومتره کې پرته بلوڅ مېشته سیمه ده. د چهارشنبه په ماښام د دې سیمې په ګیدر نومې ځای کې چاودنې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله وراړولې ده. د ملیشا ځواکونو له دفتره په خبره سوی خبر پاڼه کې ویل سوی چې په کلات سیمه کې ملیشا ځواکونو او یوې استخباراتي ادارې د ترلاسه کړیو استخباراتي معلوماتو په اساس په یو مشکوک موټر پسې په سیمه کې پلټنه پایل کړه او اخیری ومند. خو وایي کله چې پر یو امنیتي پوسټه د موټر د در ولو هڅه وکړه نو چلوونکی موټر وڅ غلاوه، خو ملیشا او تعقیب کړل او موټر چلوونکی اخر خپل ځان وچاو ده او یو لوی چاودنه وسوه. د ملیشا ځواکونو ویاند وایي دا ځان وژونکی برید وو او په موټر کې له ځان وژونکی سره سپاره دوه نور کسان هم وژل شوي، او ورڅیرمه د ملیشا ځواکونو درې سرتیری هم پکې ټپیان شوي دي. وایي د چاودنې له امله موټر په بشپړه توګه تباه شوی او ټوټې شاوخوا تشندل شوي دي. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې دا شوی چې سرتیرو د کلات سیمه له یو لوی هغه وژغورله. خدای نه دی ویلی چې له بارودو ډک دا موټر له کوم راغلی، هدف یې څه او څوک وو. چارواکي په دې برید کې ناقانونه وسلوال سازمانونه دخیل بولي، خو د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په بلوڅ میشتو سیمو کې دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې وسلوال له بارودو ډک موټر کې ځان وژونکی برید کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوی او مخې باید ونیول شي. باراک اوباما دا خبرې تیره ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. ده وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جمعه ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري، خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیز کې و ښوونځي ته ورسید، یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را پدې خوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووشل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت د خنزیر سر په پوسټه کې استولې وو. بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډز وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبري وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لوري رد شوې. یو میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان د امریکا ته له داخلي دوه منه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالد ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. د وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشکې ورسره څڅیږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو شغ وکړ چې د سخت دریځو له لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور ښار ته چیرمه په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. په دغه اسلامي مرکز کې د ګډونوالو په ډله کې یو هم په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام زیاو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال متیولا آپت له ښاغلي زیا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې اوباما په خپله وینا کې پر کومو مهمو مسایلو ډیر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه نننی چې کوم سیاسي وضعیت امریکا ده او دغه انتخابات او د مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ځې خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوي نمائندگان چې بعضی خبرې کوي، نو د هغه په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی. د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف وي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي، نو د مسلمانانو حالات به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبرې چې ولسمشر وکړې د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضح کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه خاریان وسي او ښه هیوادوال وسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول، ژوند، په اقتصاد، کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټکو کړه؟
بله، د دې خبرو دیوانه ډیر زیات تاکید وکړ او خصوصا هلته په مسجد کې چې دوا کم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغه الته موجود دي، هغه نه خصوصي یادونه وکړه. او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې د ساينس او ټکنالوژي او په نورو ساحو کې د امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري، هغه ډېر په افتخار د هغه خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ساس پشان امریکایان دي، او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي، دې باید مونږ قدر وکړو. او د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې ترورستان دي یا تنگ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو، نژادونو، منطقو، ژبو، کلتورونو مسلمانان دلته حاضر وو. هغوی عکس العمل څه و؟ تاسو چا سره دلته خبرې هم کړې دي؟ هغوی وینا باره کې څه ویلي؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې، د هغوی نظریه ټول مثبت و. اکثرو دا وویل چې داسې خبرې هېڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما داسې خبرې مخکې هېڅ نه وې کړې، په دغه صراحت سره چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړه، او د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا خاریان دي او هېوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي، په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله و خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدې، چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلفو ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، د داعش او د نورو، د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړي، تاسو عام ځوانانو سره وینئ، هغه هم په دې فکر دي، هغه هم دا شان افراطیت نه کړی لري؟
اکثریت، قاطع اکثریت د ځوانانو، افغانانو او نور مسلمانان چې دي، د افراطیت نه دوی نفرت لري. او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کم ضرر چې دوی رسولی د مسلمانانو ته، او د مسلمانانو کم حالت چې دلته دوی سره مخامخ دي، او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري، لکه افغانستان شو، پاکستان شو، عراق، یمن، سوریه، دلته هم دوی حالت ګوري. او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قربانی د مسلمانانو نه اخلي، او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي. نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نوع دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام ضیا سره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا په اړه مرکه وه. اوباما دغه وینا پرون د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړه. دا لومړی ځل دی چې اوباما د خپلې واکمنۍ په اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې دننه یوه جومات ته ځي. له هېواده بهر اوباما جوماتونو ته تللی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال متولا عابد دا مرکه کړې وه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې چې کله د ازادي رادیو خبرونې د ماښام په اوو بجو پای ته ورسیږي، له اوو بجو پیلېږي، د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شي. د خبرونه ورسته برخه ته ورسیدو، دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د ځوانانو په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له موین سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ورسیږي، پام وکړئ د انصاف پلټکی اونیس پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو در پام دی هله بیا هم پیل کوو د انصاف پلټه کې د دیونه پخپرونه. باید وایو چې د انصاف پلټه کې د دیونه پخپرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي، وایي چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو بیان شي نو پخپل به د حیات الله خبري واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبري کوم، خو د کندهار د ولایت او میوږي سپداغه او موزه کې زما یو مزګه د سند ملکیت لري د کرم د کور سره د خلو سره دا غ کرم را سګردوي د کرم واست غوره کومندان دي. زما ستونزه دغه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دوی خبرې سره وکړو چې دا ځکه جنرال وای ځکه ما دا دوه کال کیږي ما پرې چا خرڅ کړی دا غو می پیسې نه راکې د ایم ځکه نه راکې دوری و دوری می دغسیل دا غا میا کومندان ته نیم ډیر ارزې کړی دي. یو د سخت پر وسی چې دا تور هیڅ کنه خو سړی نه جلبیږي او زه ارزا راکې او ځان نه جلبی چې د سره ز خپل تماس ونی سم یا د سره وې نه مو به دا کار ما د حل
دغه ستونزه تاسو عملته په سیمه کې د خپل کم چې مېز چارواکي دی غوي پر اړه لري غوي سره منل شریک کړي
شریک کړي مې دا غوي ته لاس پاره دا غمي او مې او زه ورغلم دا کومندانی ته تللې يم دا دوه کال کیږي اخته د کندهار د کرزی صاحب ورشه ولي خان سره مې خپل یل دی یاغد و درې واره دا غوي ته ویل چې دا سړی ټینګ په سیمه ټینګ دی بل څه کې نشته ټینګوي دا کندهار د کومندان ما شو به چې ډیر ما د غستلې اتا یو دا کومندان یو د والي صاحب سره مې دی لی د ولایت شورا د رئیس سره دا ګرد ملي دغه دوه سره مینه جلدی
دا کوم کسر سره تللی دوی ستاسو ستوند په اړه څه وایي چې ولی تروس پر په دې برخه کار نه کړي
دغه ته درې واره واره غلم دا شاولی خان کریزیت دا اگر اتول ولترا ساری زاده کومندان په نامو وکړی زامی وکړ په کومندان د سخت کړ جنایت ته جنایي ته سخت کړ د یو کومندانی ته کومندانی چې ورځ تر واس ول موځین جلبوی بیا شاولی خان تور لمبیا غوزنګ ابزی توالی چې سړی جلب کړه مې جلباو بل وار بیا بارغ نو دا بزوره وری باندې زوره ورخونه د چین وسته سپاس نه ترسی خو یا تاسو خپل ځان پورت کوی د شورت وای چې ما خاطر دا کار کې سیامات وا کزمانه د خدا غسنه دی زبر در دا کار کې برول یم ځکه ستاده انونه اوس په دونه چورا درې سره مين لیدي دي اغم نه د خړی وسته د مکتب کې می پښتیا چې ولیدي زما په ځکه کې دا یو بل نومره د بل چا دیم کوم ځکه کې دا یو دا غد
دا سړی څه کار کوي چې تاسو زما کې چې غصب کړی
دا مستی یو اخ پخات کیو وست غورک د شنو پولیس کومندان دی وست غورک د شنو پولیس کومندان دی د سیمهشتي ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه را کړی چې کندهار د امنیت کومندان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم او چې د تولاړه ماده جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریم الله سره د کریم الله سره هغه په ول مال ته ځان ګورتو هغه چې مې ځان ګورتو ول تی په ناخې کڅنګ دی خو ډیر مې وځه سپاله مې وس خلاص او بیا دا غلم باندې چاره
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې ک دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکي نو دوی به ستونزه ورهواره کی نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې ترجیح هدا پوری دغه د یعنی دغه هغه لري لرول څه ده چات اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غاسب کې کثیر پر چا باندې سپاسي د قانون مطابق هغه فل سزا ویني
په لوک سپ تر اوسه پرې د شان قضيه آیا د ولایت مقام تر اغلی دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړی دي مثلا هغه حق حقدار تر رسیدل دي
ډيري یعنی فلسګونه قضيه چې دي د ولایت مقام د دایره څخه قضيه حل شوی دي او د خلکو ستونزې مترجمه هدا پرې هواري کړی دي کچيري هر څوک ستونزې ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې په اړه وارسي
بلې خپل وخت سپ دغه آیت الله څو وخت تاسو تدرشي چې دوی د ستونزې
د دن راستي دوی کولای شي نن راستي کولای شي سبا راستي کول چې بل ورځ راځي کوم ستونزه نشته دې لپاره.
خپلواک صاحب دوی چې څنګه وې دي وې چې د کرم چې دی دا وې د غورق قومندان دی، یعنی کده چارواکو په حدود کې هم دا کسان وي چې دوی غصب کړي وي، ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکړي.
بله
مننه خپلواک صاحب. خو ډیر دل داسې دل شوی چې چارواکو ودی کړي چې دا کسان موږ تر شي بیا غو د امنیتي کسان یا نور د خونه اجازه نه ورکول کیږي. هیله منم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا د اطلاعات
کوم څه نسته دی کولای چې زما شهره د ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم څه نسته.
مننه خپلواک صاحب، کور ودان ژوند دی اوسه
چې چاري
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریف
وی ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
د انصاف پلټکه.
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه شتا سی واوریدله. که تاسو هم څه ستونزې لرئ او غواړئ چې هواری شي نو له ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. موږ د اړیکو شمیره ده 0992293 موږ به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسو او تاسو ستونزو ته د هواری ولاره پیدا شي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوشاله ژوند ولرئ.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational
companies. لورپا تر امریکا لږه چې وایي
دا یي حکومت نه واره کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں.
کیا اوسه ساده ایران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه قاسم سلام علي مو د حقیقت صدای په پروګرام کې داوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سعادت صاحب سره مرکه لرو. ډیر مننه سعادت صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لمړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافي دی او ک نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې مینجمنت موجود وي او کارونو ته په خاصه توګه رسیدګي وشي بیا یو موینیت هم کافي شفي دی. دلته ځنې ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي. خو د افغانستان اوسنی امکانات ته ګور چې ګور د افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کار نه باندې د داسې زر کار وشي. خو بیا هم مونږ له حکومت نه خپل مشرانو نه د غوښتې دي چې زمونږ امکانات چې د زمونږ بودیجا چې دا هغه باید له دې هم ډیر شي. زمونږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی هغه میرمنې غوي سره مونږ ډیر ګورو.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ شي، ضروری نه ده چې موینت لوړ سی یا بل اداره را
مستسی. غوښتن مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجه همدغه موینت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا کوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي، همدغه موینت د وزارت جواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې جواب هم ویلی شي او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تیر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې موږ دغه پوسټ راغلی یو په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او ښه مدیر اغا دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. موږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په هنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نور اړخونو کې، همداشان یو شمیر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو ارسو کې کله نه چې موږ د غذای ته راغلي خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې موږ مخامخ کیږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې موږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، 15 کلونو کې مو ډیر ګڼ شمیر ځوانانو ته کار کړی وي.
یعنی د دې ستراتیژي ټینګار او تمرکز به مو تر ډیره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه، نو په راتلونکو څو ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي. په دې معنی چې موږ بس رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو تر څو زمونږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکو کې بریالی وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 25 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تیښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، مونږ بلابل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. مونږ ډیره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم ده نه ده. لوی لامل دا دی چې په تیرو 2 کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې نړیوال ځواکونو سره کار کوي هغوی ډیر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوي هغه هیوادونه غواړي، یا ځینې په قچکی ډول چې دی په هغه باندې په قچکی لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو لپاره د اسلام له نظره وزارت حج او اوقاف سره، همداشان د وزارت تحصیلات علی سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپل انرژي، د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوي، نور هیوادونه مه جوړوي، راځي چې د رنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي، او موږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه، راځي چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو. تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوي، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوي او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کرات وایي چې د ځوانانو د تیښتې یو علت بیکاری شودل سوی ده، فکر کوي دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر و بریده پورې د بیکاری ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمیر به سفر به هیوادونو سره، همدا شان زموږ سفارتونه چې په ځنه هیوادونو کې دي، په یغې سره کار کوو. پر اترونکو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دیننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کوم هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي، هغه ته به ویلګو. په دې کې کنجار دی، کرنګمال دی، کګلکار دی، کډیراور دی، کډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نور اړخونو کې مونږ په دې باندې ډیر جدي کار کوو. خو ګوره، د بیکاری ستونزه په دې ورستۍ یو نیم کال کې رامنځته شوه، او دا داسې زر نشي حل کېدای. ځوانانو نه مغوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بل غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه گزار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوي چې هغه سرمایه لري، هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، دوی هم په هغه کمپنۍ، هغه فیکټري، هغه کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره یا نور نور، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې موږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، موږ په یو ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي مودا کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو دم
خوشاله اوسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.